اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومني په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو دا چې کلای و په خرامنست کېږي یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د ارزونې د څنګ له مشر خغلی عبد الواحد سیرت سره خبرې کوو سیرت صاحب تاسو ته خراغلاس وایو
په
پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقعه کېږي یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي څه ډول یو څوک خپله دعوه را پیلولی شي
بسم الله الرحمن الرحیم په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم دعوه د یا جزایی دعوه په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاسی نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي یو دویم تحریک د دعوا د جزې په وخت کې کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي استغاثه وکړي دا دوه موضوعات دي دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي تحریک د دعوا له ده شروع کړي څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه البته په د قوانین په رڼا کې دا به پیلېږي بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله دلته دعوا پیل کیږي او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم ده یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي داسې بس اشخاص هم سته نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع پر رابطه باندې دعوا پیل سي
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کېږي دغه ته مراحل یې څنګه وي اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي هلته خپله دعوه پیل کړي که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري چیغې به وایي لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله ګر چې دعوا خو یې رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوو کې چې کومک بعد هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل ظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کېږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ ځکه که انتقام تاسی واسه تاسی په انتقام که دیسی اصراف وسی به هاگ کسی دی قانون پولان دی اغا ظالم دی اغا که دیسی مظلوم واقعی سی نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دی اوسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي، جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځانته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې د پلی به نه شي پرې کېدی شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنحه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بېرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو ده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلکه کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون پر رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم ورته او رد مال هم سبکی. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې هر نوه دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته پا په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن یو قجیبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک له څو خرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندرې وای.
د دې بخیره خورا ډیره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلې څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دې سرکونه روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نابو کې موباش سنی نابو کې حالا دمرشه.
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي، چې ټیمپو شروع کیږي د استاد ستپلې کوم ده.
خلق د آهسته برو په اړه څه وایي؟
څه دی اوازونه ورته وایي؟ صابرو ماینانه، صابرو په بسم الله قدم را واخله، مخکې ښه دی ګډیږي ترغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې هلته
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زوم ته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، رو رو رضا، کجاوی او داسې نوري سندرې د واده د بنسټ معنی لري. د دوی په باور په ژوند کې نیک مرغي او بد مرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کیږي. دا چې د آیسته